ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د ګلرز کال 2015 د اگست د میاشتې 10 نیټه ده پاکستان کې وخت شوه د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 بجې شوه دي وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم وګ شي د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی یو بل سره په ټلیفون د سیمې په امنیت او افغان طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو باسونه کړي
د پاکستان مطبوعات د ځینې سرچینو څخه وایي چې دواړه مشران د طالبانو سره د خبرو په بل غونډه زر تر زره کولو باندې هم سلا شوې دي
او د خیبر ایجنسی د کډوالو د ستنېدو په څلورمه مرحله کې بعد د ملک دین خیل 15,000 کورنۍ د نن خپل سیمو ته روانېږي
د اف ڈی ایم ای د اعلان لمخه د 10 اگست نه تر 15 اگست به د ملک دین خیل او دولت خیل ته په د 10 نه 22 اگست پورې به د عمر خان خیل ته په کډوال او د 10 اگست نه تر 10 اگست به د کولا خیل او کونا خیل کډوال خپل کورونه ته واپس ولېږلی شي
او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په ملک کې د مظاهرو وروسته د نائب وزیر اعظم او نائب صدر د سوکیو ختمولو تجویز وړاندې کړی
كنت من اول الداعين والمؤيدين الى وثيقه الاصلاح او الى خطه الاصلاح التي تقدمها بها السيد رئيس الوزراء
عاوز وقت شيء خبرونه تفصيلته افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی بیگامه خام د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو باس کړی د وزیر اعظم هاوس نجاري شوی بیان وایي دواړو مشرانو په علاقائی امنیت او په دوړخیزه همکارۍ زیاتولو خبرې ترې کړې دي وزیر اعظم میاں نواز شریف افغان صدر ته په ورستۍ تشدد غمرازی وکړه په کومه کې چې یو شمیر افغان وګړي وجل شوي په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې طالبانو یو شمیر خونړي بریدونه ترسره کړي چې ورستۍ حمله پکې د افغانستان شمال کې په قندوز ولایت کې شوی وه چې پکې یو کم 10 کسان وجل شوي د خبر ایجنسی د کډوالو خپل کورونو ته رستنېدو څلورم پړاو د نن نه شروع کیږي د قدرتي افتونو په وخت په قبایلي سیمو کې د انتظام اداره اف ډی ایم ای وای په دې مرحله کې به د باړې د ملک دین خیل قبیلې 15,000 کورنۍ خپل کورونو ته روانېږي او حکومت به ورته د لارې کرایه لپاره 10,000 روپۍ او د کور د خرچې لپاره 15,000 روپۍ د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه ورکوي اخوا په ناتو کې امریکایي مشن ویلي دی په شام او عراق کې د داعش په ضد جوړ ائتلاف کې د ترکی هوایي ځواکونو ته اف 16 جنگي جازونه ورکړي دي ترکی 13 میاشت د داعش په ضد جنگي دوه لپاره امریکایي ائتلاف ته خپل ان سر لیک هوایي اډه هم ورکړې وه ولې هم دغه وخت د داعش او د کوردستان بیلتون غوښتونکي ډلې پی کی کی په ضد یې خپل عملیات هم ګړندې کړي او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په هیواد کې د کرپشن یا بډو رشوتونو او په سرکاري خزانه د بوج د کمولو په خاطر د مرستیال صدر او د مرستیال وزیر اعظم د سوکیو ختمولو تجویز وړاندې کړی دی علی بادی دا تجویز په هیواد کې د بډو رشوتونو او د بجلی د کمی په ضد د سختو احتجاجونو پس ورکړی دی د عراق کابینې د دغه تجویز ملاتړ کړی ولې پارلمان لا د دغه منظوري نه ده ورکړې او د امریکا صدر براک اوباما د ایران سره په جوهري لوزنامه نیوکه رد کړې دي او دا تړون د ایران د جوهري پروګرام د بندولو لپاره ضروري ګام بللی دی نوموړي ویلي دي د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنائي لخوا لانجمن ټویټ اهمیت نور پاتې نه دی صدر اوباما د کانګرس په ریپبلیکن غړو باندې د دغې لوزنامې د مخالفت په سر ټکونه هم کړي دي او ویلی دی چې کانګرس ته زر تر زره دغه منځوري ورکړي دا وخت د امریکا د کانګرس دوه کم شپېته غړي د امریکایي اسرایلی کمیټې په خرچه د اسرایل په سفر دی دغه کمیټې د ایران سره د لوزنامې سخت مخالفت کوي هرڅکه کانګرس دغه لوزنامې د رد کولو غواښ کړي خو صدر براک اوباما وایي د کانګرس فیصله به ردوي او د ایران سره به جوهري تړون مخ په وړاندې بوزي او نن د میزوري ریاست فرګوسن خار کې پرامن مظاهرتیان تیر کال د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی 43 کلن تور پوستي ځوان مایکل براون په یاد کې د یوې شیبې لپاره غلي ودرېدل مظاهرتیانو د هغه زینه احتجاجي مارچ پیل کړو چرته چې پولیس افسر ډیرن ویلسن 43 کلن ځوان مایکل براون وشتلی وو او د چین جنوبي مشرقي سیمو کې سمندري طوفان سوډیلور له عمله راوتی درنو سیلابونو سفرلس کسان وجلی دی او په لکونو خلک یې ځپلی. د چین په فیوجیان او ژیجیان صوبو کې په میلیونونو خلک تبیجلی نه هم محرومه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی زمونږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، بیګا د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ټلیفون باندې په سیمه کې د امنیت په سر او د طالبانو سره، د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په سر باندې یو بل سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دغه تفصیل د ډی وی ریډیو همکار اشفاق مومند په خپل راپور کې راټول کړی.
د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډول شوی دی. د دغې وروسته په کابل او قندوز کې په درنو بمی چاودنو کې تر 50 زیات کسانو وجل شول. پرون د ورځې په اخره د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ټلیفون کړی او ځایي مطبوعات لیکي چې دواړه مشرانو تر 10 منټو پورې خبرو کې هم د افغان طالبانو سره د سولې په اړه باندې بحث وکړ. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی بیانیه وایي چې په سیمه ییزو چارو هم خبرې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف صدر اشرف غنی ته په افغانستان کې شوی تازه مرجوب لوباندې غمرازي وکړه او بمی چاودنې یې په سخت ټکو کې وغندلې. د پاکستان مطبوعات د ځینې سرچینو څخه وایي چې دواړه مشران د طالبانو سره د خبرو په بله غونډه زر تر زره کولو باندې هم سلا شوي دي. دوی وایي چې وزیر اعظم افغانستان کې د تشدد په پیښو د افغان صدر د پاکستان په اړه رویه باندې ستاینه وکړه او په سیمه کې د امنیت په خاطر دواړه مشران د روغې جوړې خبرې مخ په وړاندې بوتلو باندې سلا شوې دي. یاد دی وی چې د خالی په ورځ پاکستان کې د افغانستان سفیر د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي وو چې د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ خبرو اترو کې خپل رول ولوبوي. بلخوا افغان طالبان د نوي مشر په ټاکنه راپورته شو اختلافاتو هوارولو لپاره هلو ځلو کې اخته دي، خو د خبرو اترو امکان یې لا تر دې دمه نه دی رد کړی. په کابل او قندوز کې د شو بمی چاودنو سمدستي وروستو پایتخت کابل کې د پاکستان پر ضد د کرکې ډک بیانونه راغلل او پاکستان ته پکې ګوته ونیوې شوه. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې افغانستان کې د وسلوالو ګڼ شمېره ډلې فعالیتونه کوي، نو ځکه ګرانه ده چې څوک ووایي د دې پیښو په شا د چا لاس دی. مونږ په کابل او د افغانستان په هر ځای کې د تشدد د تمامو پیښو غندنه کوو او مونږ د افغانستان د حکومت سره لګیا یو په دې کار کوو چې په پوله د وسلوالو اوړېدو راوړېدو مخه ونیول شي او د ترخګرۍ د کومې پیښې هم مخنیوی وشي. سرتاج عزیز وایي چې پاکستان به په هغه صورت کې طالبان خبرو ته آماده کوي چې کله هغوی د مشرۍ پر سر راپورته شوې لانجه هواره
کړي. rather than fight, because ultimately fighting is not a solution, and I think the first round
مونږ بشکه طالبانو ته وایو چې خبرو تکینی او د جګړو نن لاس واخلي، ځکه چې جګړه د مسلې حل نه دی. زه فکر کوم د خبرو لومړی پړاو زیات ګټور وو او زه امید کوم چې دویم پړاو به حل کیږي چې د طالبانو د مشرۍ ستونزه هواره شي، ځکه چې اوس وخت معلوم نه ده څوک مشر دی او په چا دوی متفق دي. پاکستانی سړنکار نظر لري چې پاکستان دی وخت د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې سنجیده ښکاری او پکې غرضی هم دی. جنرال جان کیمبل چې افغانستان کې د امریکا او د ناټو د پوز مرستیاله میشن کمانډر دی، تیر هفته په واشنگتن کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د صلح په خبرو د مرستو ستاینه وکړه. د ویل چې د پاکستان د پوز مشر او افغان مشران ښکاری په دې هڅو کې اخته دي چې په سیمه کې امنیت لپاره د ترخګرۍ پر ضد په همکارۍ سره د زړه نه کوششونه وکړي.
I think you're going to see a concerted effort by Pakistan to continue to drive the Taliban to the peace table, to really drive down the violence level.
زه فکر کوم پاکستان پر راستای سره کوشش کوي چې طالبان د خبرو میستراولي او د روغې جوړې کار سرته ورسی، او زه یقین کوم تاسو براتلون کې سومیاشتو کې د تشدد په پیښو کې زیات کمی ووینئ. ډاکټر اشرف غنی ډیر پکلکه د پاکستان پوزي مشر راحیل شریف سره ولاړ دی او ورته وای چې څه هم ورته د مرستې ضرورت وي خو چې دی وار وخی کوم څه چې دوی وای هغه کوي، خو د هم په دې عقیده دی چې د طالبانو ترمنځ تازه اختلافات د خبرو اترو لپاره زیانمن ګرځېدای شي.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا دی ریډیو ته غوږی. په امریکا کې د امریکا وتلی اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان او د پاکستان په اړه باندې چې کوم خبرونه راغلي دي هغه ته کتنه کړې ده د دی ریډیو همکار محمد اکرام.
د امریکای وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستان وروستۍ حمله په حق لباندې یو مقاله لیکل شوې ده. په سر کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو وروستۍ حمله او بیا د افغان ځواکونو د دغه حمله مقابله ښکاره کوي چې په افغانستان کې تربیه کړی شوی پوځونه اوس ته د قابل دي چې د حمله مقابله کولی شي او د هغې مخنیوی کولی شي. په دغه مقاله کې ویل شوی دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې په کلونو کې تر ټولو خونړې حمله دي چې په سلی رښتو ګڼټو کې په کلک تر لګه 15 پېته کسان وجلې شوې دي او په سلګونو نور ژوبل شوې دي. افغان چارواکو د دغه حمله وروستو په فوري توګه یو بل ته مبارکي ویلي چې نه صرف دوی د درې واړو حمله مقابله کړې ده، بلکې یاغیان یې د تپریخ نه دي چې هغوی په کوم ځایونو باندې حمله کولې د هغې د امنیتي دیوالونو دننه لاړشي. اخبار وایي چې افغان امنیتي چارواکو د حملو فوراً وروستو د دې تور د گاونډي هیوادونو په استخباراتي ادارو باندې ولګوه چې زیاتره اشاره پاکستان اړخته به. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت د بیان بریګیډیر جنرال دولت وزیری د خولې وایي چې یاغیان اکثر داسې قسم حمله زکه کوي چې د نړۍ توجه ځان اړخته راوړوي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو په اولنی صفونو باندې یاغیانو ته ماتې ورکړې ده، نو د دې له وجې هغوی اوس ځانمرګ حمله کوي. جنرال وزیری وایي چې افغان ځواکونو 90% داسې حمله د وړاندې نه ودرولې دي د کومو چې د مخکنه پلان جوړ کړی شوی. خو د جمعې په ورځ چې کومې حمله شوې دي دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله دي چې په یوه ورځ باندې درې حمله شوې وي. په دې کې یو د امریکې او د ائتلافي ځواکونو په پوځي مرکز باندې هم حمله شامل ده. په دغه حمله کې یو امریکایي پوځي او نه کنټراکټران وژل شوی دي. اخبار وایي چې طالبانو په فوري توګه د امریکې په پوځي مرکز کیمپ انټیګریټي باندې د حملې ذمواري په خپل سر واخیسته او د دینه علاوه په پولیس اکیډمۍ چې کومه حمله شوې وه د دې وړاندې د هغې ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده. خو یاغیانو د درېمې حملې ذمواري په خپل سر نه ده اخیستې، کومه چې یوه غټه حمله وه د شپې په یوه بجه باندې دا شوې وه او دا د افغانستان په پوځي استخباراتي مرکز باندې شوې وه. په دې کې یو ټرک استعمال کړی شوی و. اخبار وایي چې امکان دی چې په دې وجه باندې یاغیانو د دې ذمواري په سر نه ده اخیستې ځکه چې په دې کې زیاتره عام خلک وژل شوي دي. په دغه بمی چاودنه کې په درزنونو دوکانونه د ځمکې سره برابر کړی شوي او په درزنونو کورونه هم ران شوي دي. په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي. اخبار وایي چې د ملا عمر د مړینې وروستو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو باوجود طالبانو دومره په غټه کچه باندې حمله جاري ساتلې دي. په تیرو دوو هفتو کې طالبانو استامنلې ده چې د دوی مشر ملا عمر مړ شوی دی. د افغانستان یو ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات زیاتره سیاسي دي، خو په پوځي توګه باندې دوی د دښمن پر ضد یو دي او دوی هم د تیر وخت تاریخ خپلې کړي دي. نوموړی وایي کله چې دوی په یو ورځ کې دومره حمله کولی شي او بیا هغه په ستراتیژیکي ځایونو باندې کوي نو دا ښکاره کوي چې په حکومت کې اوس هم ډېرې کمزوري دي او دوی په تیرو 14 کلونو کې د حملو نازده کړه نه ده کړې. اخبار وایي دا حمله دا هم ښکاره کوي چې د افغانستان په ائتلافي حکومت کې دننه کمزوري دي او اوس هم د صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د مرستیالانو ترمنځ اختلافونه موجود دي. او دغه اختلافونو یو ثبوت دا هم دی چې د صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په واک کې دراتلو یو لس میاشتې وروسته هم د افغانستان د دفاع وزیر نه دی ټاکل شوی.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوی ریډیو ته غوږ د خیبر ایجنسۍ د کډوالو د ستنېدو په څلورمه مرحله کې به نن د باړې د ملک دین خیل 15 کورنۍ خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي علاقو کې د قدرتي افتونو په وخت انتظام اداره اف ډی ایم ای وایي چې د دغو کسانو د رجسټریشن عمل به په باړه کې په دغه های سکول کې کیږي. تفصیل اورو د ډیوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری نه.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي لخوا شوی اعلان له مخه به د باړې ملک دین خیل کام کډوالو واپسی به د 10 اگست دنه شروع شي، او په دې غرض د ملک دین خیل کډوالو د رجستریشن لپاره د باړې په کوهی شریدر های سکول کې یو مرکز هم جوړ کړی شوی. چرته به چې واپس لونکو کورنۍ ول د ترانسپورت لپاره نقد 1000 روپۍ ترلاسه کولو په غرض یو موبایل سیم کارت او د سمدستي مصرف د لپاره نورې 15000 روپۍ ترلاسه کولو لپاره د بینک یو ای ټی ایم کارت ورکول شي. د ملک دین خیل واپسې دغه عمل په حق له د اف ډی ایم ای یو ځمواره چارواکي میا عادل ظهور ډیوه رادیو ته وویل.
embarkation point kade de takriban 16000 ke slot de ki 1000 camp de 15000 rupees camp de to total 16000 target 1000 din the camp and 15000 off camp.
د اف ډی ایم ای د اعلان له مخه د 10 اگست نه تر 15 اگست به د ملک دین خیل او دولت خیل ته د 10 نه 20 اگست پورې به د عمر خان خیل ته کډوال او د 30 اگست نه تر 15 اگست به د کولا خیل او کونا خیل کډوال خپل کورونه ته واپس ولېګلې شي. البته د 10 اگست نه تر 15 ستمبر به په ملک دین خیل علاقه کې مش د نورو قومونو یعنی اکا خیل، شلوبر او کمبر خیل وغیرہ کورنۍ واپس لاړ شي. د چارواکو په وینا د دغه پروژې لاندې به په جلوزي کېم کې مشته د ملک دین خیل کم کریبن یو زر کورنۍ هم واپس پلو کورونه ته ولېګلې شي. دا محل په جلوزي کېم کې د باړې کریبن 200 کورنۍ پاتې دي چې پکې د ملک دین خیل په شمول سپا، کمر خیل او ستوري خیل هم شامل دي. د اف ډی ایم ای د شمیرو له مخه سخت کال په شلم د مارچ د باړې کډوالو د واپسې پروژې لاندې تر دغه محل یو څو زره د اکا خیل، شلوبر او کمر خیل کورنۍ واپس پلو کورونه ته لېګلې شوې. البته حکومت تر اوسه د سپا کم د واپسې کوم حتمی پلان نه دی اعلان کړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ارمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. په عراق کې د سختو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی تجویز وړاندې کړی دی چې د نائب وزیر اعظم او د نائب صدر څوکۍ به ختمیږي. تفصیلات اورو چې نور څومره اصلاحات کیږي په دغه کې د ماوش جلیل نه.
وصلت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائيه اليوم بالموافقه على الاجراءات التي اتخذها رئيسه حيدر العبادي.
دا عراق حکومتي تلویزیون باندې د اتوار پرز د وزیر اعظم حیدر العبادی لخوا جاری شوی یو بیانیه خبره شوی چې پکې وړاندې کړی شوی د اصلاحاتو منسوبې تر مخه د درې نائب صدرانو او درې مرستیال وزیر اعظمانو څوکې ختم کړي شوی دي. حکومتي ویان سعد حدیثی حکومتي ټلویزیون ته ویلي دي چې کابینه د نوې اصلاحاتو منسوبه وړاندې کړې ده او دا منسوبه به د بحث لپاره پارلیمان ته لیږي او په دې باندې به د نهې په ورځ ووټونه چول کیږي. د اصلاحاتو دا منصوبه په وروستیو کې په ګرد هیواد کې شوې حکومت مخالف احتجاجونو وروسته مخې ته راغلې ده. روان کال په عراق کې د بډو رشوتونو او سختي ګرمۍ په موسم کې د بجلی د کمی له وجې په ګرد هیواد کې د وزیر اعظم حیدر العبادی حکومت پر ضد مظاهرې شوې وې. شیا مذهبي مشرانو چې پاکستان مشر آیت الله علی سیستانی هم شامل دي د دې مظاهرو ملاتړ کوو.
تأكيد على تفاصيل خطة الخطوط العامة التي تم إعلانها في هذه الخطة.
د عراق نائب وزیر اعظم بها الاراجی د چا سوکې چې د اصلاحاتو دی پلان عملی کېدو سره به ختم شي په یو خبری کانفرنس کې ګیله وکړه چې په دې ملک کې بډې رشوتونه څه نوې خبره نه دي چې په دې کې ککړتنان دي لری کړی شي. سنی نائب وزیر اعظم صلاح المطلق د چا سوکې به چې هم د اصلاحاتو دی منصوبې سره ختم شي په عراق کې خبریالانو ته ویلي دي چې هغه د دې منصوبې ملاتړ کوي.
كنت من اول الداعين والمؤيدين الى وثيقه الاصلاح.
دی وای ملک دا وخت د یو سنگین صورتحال سره مخ دی او دی د اصلاحاتو د منصوبې ملاتړ کوي چې صورتحال د نور زیات خرابېدو نه درولي شي. د عراق پخوانی وزیر اعظم نور المالکی د دې خراب حالاتو ذمہوار ګرځول کیږي. دی وای
والله نحن ايدنا موضوع الاجراءات.
دی وای چې د بجلی د کمی باندې احتجاج کول ټیک خبره ده خو د حکومت رنګول غوښتنې به ملک کې نور بحران راولي او داسې حالات به جوړ شي چې هر څوک به پرې افسوس کوي.
در منو ریدون کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دے پ امریکا کی د ڈرون داسی وڑو کی یو شکل چا غبا د صحت تپارا استعمالی کی پاغه زینو کی چرته چ ایک دم ڈاکٹرانو تا د وینی د ٹیسٹ ضرورت پیخشی نو دا ڈرونو نہ با پکار راخست راوستل کی گی یو د ډیر د روډونو چرته چې روډونه خرابي چرته چې پولونه وران شوی موسم خرابي نو دغه ډرون د لارې به دغه کار تر سره کیږي. د فوزی انجم بی بینه نور تفصیل ورو.
خلک چې په خبرونو کې اوري چې د ډرون په حمله کې دومره کسان وژل شو یا دومره کسان ژوبل شو نو د ډرون د نوم نه ټول ویریږي چې دا خو سر ډیر د خطرې والا سیز دی. ولې خبره داسې نه ده، ډرون خو د انسانانو د فائدې د کارونو دپاره هم په کارول کېدی شي او اوس یوه ډېره ورکوټي ریډیو کنټرول د ډرون الوتکه کېدی شي داسې یو کار دپاره په کارول شروع شي چې انساني ژوند ورسره بچ کېدی شي. ډاکټران اکثره غواړي چې د دوی د چا مریض د وینې ټیسټ کېدل وي نو د وینې د اخیستو نه وروسته دې زر په زر دا ټیسټ وشي چې چرته وینه زیات وخت تیرېدو سره خراب نه شي او بعضې وخت دا وینه د ټیسټ دپاره څه لرې ځای ته هم لیږل پرېوځي. نو په دې لړ کې ساینس پوه ته د څېړنې له لارې معلومه شوه چې که د وینې څه نمونه د ډرون له لارې یو بل ځای ته ولېږل شي نو د هوایي سفر له برکته څلوېښت منټه پریتیریدو نه پس هم تازه په تازه وی. ټیموتی اوموکوله چې د جان هاپکنز یونیورسيټي سکول آف میډیسن پیتولوجیست دی وایي چې یو بل فائده د ډرون دا هم ده چې که یو داسې ځای نه وینه لیږل ویلې باډرۍ ته چې هلته نه د سړک لارې سمې نه وي یا پرې د ډپانو نه ګډالې راپرېوتې وي، لارې بنده کړې وي یا ټرافیک په دومره ډېر وي چې تیزۍ سره پرې ګاډې نشي تلې یا څه بل څه دغه رنګ سخته راپېښه وي پکې نو ډرون باندې خو د دغو هر څه هم څه اثر نه پرېوځي. نوموړی زیاتوي چې بیا هم موږ خپل یقین په خول غوښتل په دې لړ کې نو موږ د یوې څېړنې انتظام وکړو چې معلومه کړو ډرون د وینې نمونې د ټیسټ دپاره یو بل ځای ته لیږلو دپاره کامیابه ذریعه ده او که نه. مثبت جواب مو وموندلو چې او ده. څېړنکارانو د شپږ پنځوس روغو رمټو انسانانو نه د وینې شپږ قسمه نمونې په جان هاپکنز هسپتال کې واخیستلې، بیا دغه نمونې د ډرون د الوتلو هغې ځای ته په ګاډي کې یوړې کوم ته چې د ګاډي د یو ګنټې سفر وو. دغو نمونو کې نیمې خو د ډرون له لارې هوایي سفر باندې لیږلو دپاره ښې داسې بندې کړې شوې وې چې د سفر په دوران کې چې ماحول څنګه وي نو د هغې څه بد اثر نه بچ پاتې شي. که تودوخی دغه وخت کې سیوا شي نو هغه نه هم. بیا دا نمونه د ډرونونو لالارې د شپږو نه واخلا تر د اته دیرش منټو د الوت فاصلو ته د ټیسټ دپاره ولېږلې او باقي نیمې نمونه واپس ځان سره لیبارټری ته راوړې چې دغو ټولو د وینو د نمونو ټیسټونه وکړې شو نو هیڅ فرق پکې ونه کتې شو په هغو کې چې د ډرون له لارې لیږلې شوې وې او یا کومې چې نوې لیږلې شوې.
او اوس وړاندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د خلیج تعاون کونسل ملکونو سره د امریکای ملګرتیا د سیمې د محکمتیا او سلامتیا د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د دوها خپل اوسنۍ دوره کې د امریکای او د خلیج د ملکونو ترمنځ غنو معاملو کې په ملګرتیا زور ورکو چې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خلاف د جنگ کولو او د یو کوټلی بیلیسټیک میزایل د دفاعي صلاحیت د نظام د نفاذ معاملې هم پکې شامل وي. جان اف کیری خپل دې دوره کې د سیمې مشرانو سره د داعش او د القاعده په شمول د خونړۍ توندلاریتوب د مقابلې په حکمت عملو هم خبرې اترې وکړي. خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی د عراق حکومت سره د خپل مرستې ملګرتیا په زیاتولو سلا شوی دی چرته چې دوی داعش له د ماتې ورکولو په حالو ځلو کې امریکای سره ملګری دي. ښاغلي کیری خپله دوره کې د عراق اجتموندو خلکو له د ۲۰۰ میلیونو ډالرو د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو اعلان هم وکړو. د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د شام د جنگ په حواله د امریکای د پالیسۍ په حق خپل وینا کې وی چې د شام د اړیګړي په باب له د امریکای پالیسۍ خوازه ده او هغه دا چې د اسد او د اسد د حکومت قانوني حیثیت ډیر په خوا ختم شوی دی. دا ځکه چې اسد حکومت د شام په خلکو ډیر ظلمونه روا ساتلي دي. د اسد حکومت د دې عمل له سببه خارجي جنگیالي په لوی شمیر کې شام تخلاص دي. امریکا با د شام د اعتدال پسند د مخالفه ګوند مرسته جاری ساتي او په شام کې د داعش د مورچو او د مضبوطو زینو د ورانولو د پاره بخپل کار کې برابره سختی کوي. په یمن کې د اړیګړي د اوارولو بهترین لار دا ده چې ټول فریق سیاسي عمل تپستنه شي، کم چې د خلیج تعاون کونسل په منصوبه او د قامی خبرو اترو په کانفرنس کې په ګوته کړی شوی دی. امریکا خلیج تعاون کونسل سره په شریکه یمن کې د حوثی یاغیانو د جاري بدامنۍ د کارونو غندنه کوي او ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې په ټول ملک کې عامو خلکو ته د امروزه استعمال د سیزنو بې د سکرچه د رسولو اجازت ورکړي. د لیبیا په معامله کې به امریکا د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د روان سیاسي عمل مرسته جاری ساتي. امریکا د لیبیا مشرانو ته غږ کوي چې د سیاسي روزنامې په مرسته کې شامل شي د کم تر مخې چې به د قامی حکومت جوړولو لار اواره شي. امریکا او خلیج تعاون کونسل د یوې داسې مضبوطي او پایدونکې ملګرتیا جوړولو پوخ لوس کړی دی چې هغه به د سیمې د سختو مسلو اوارولو بوج اوچتولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
منوریدونکو د ډیور رادیو درې ساته سارانۍ خبرونې په دې ځای پای ته ورسېدې. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې، د افغانستان په وخت نیمه بجې به واری بیا ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو سره راځو. تر هغې زه بختور شاه سره د پروډوسر ماوس جلیل او انجینیر آیډن ستاسو نه اخلو اجازت. ښه ورځ، ښه وختونه مناسب شه. د ډیور رادیو د خبرونو وروسته به تاسو هم په دې سپو باندې د مشال رادیو خبرونې اورئ. لوی الله پامان.